عاشقتر از من کسی پیدا نمیشم، شایدتر از من کسی شیدا نمیشم، عاشقتر از من کسی پیدا نمیشم، شایدتر از من کسی شیدا نمیشم.
ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان پاکستان وایي چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کنفرانس لپاره تیاریانې نیسي. په دې خپرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه مرزی احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: پاکستان وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، پاکستان ورته زمینه برابروي. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي، او د امریکا ولسمشر وایي فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د څوارلس مشکوکو کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. پوره خبرونه: پاکستان وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، اسلام آباد یې همکاري ته چمتو دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا لري پاکستان ورته زمینه برابروي. هو، البته موږ همکاري ته تیار یو، خو افغانستان باید د سولې د خبرو له پرمخ بیولو سره خپله لیوالتیا وښیي. څرګنده ده چې وروسته به پاکستان زمینه ورته برابروي. د طالبانو په ډله کې داخلي وضعیت په پام سره دا آسان کار نه دی، اما باید هیله ولرو چې لا هم دا کار کولی شو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کړل د پاکستان په کوربتو پیل شوې وې. په جولای میاشت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلان وروسته وځنډېدی. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه هاون په چاودنه کې شاوخوا لس کسان ووژل شول، چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړلو لپاره ګمارل شوي حیات خپلې لومړنۍ څېړنې تېر ماښام بشپړې کړې، او که د دغو درې سرتیرو تر څنګ نور کسان هم تورن وپېژندل شي د قانون منګلو ته سپارل کیږي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیری دي. دا چې ولې دو دا فایر کړی ده، څه حالات وو، د دښمن له خوا نه هم فایر شوی نه ده شوی، نو د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي.
ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا ټاکل شوی حیات خپل راپور جمهوری ریاست ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی، پخوانی ولسمشر احمد کرزی، دفاع وزارت او نور ادارو په دې پیښه کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کنفرانس پر اجندا خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه غونډه پرون په دغه وزارت کې جوړه شوې وه، چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، ایران، ترکیه، روسیې، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان سفیرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د دغه کنفرانس د ترتیباتو، اجنډا او ګډونوالو په اړه معلومات وړاندې کړل. وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دې پنځم کنفرانس د اعلامیې مسوده ولوسه، او د ګډونوالو وړاندیزونه او نظریات ورزیات شول. دغه کنفرانس په اسلام آباد کې جوړیږي، او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ او پنځه شپېته پوله، یو ایرو دوه اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال ولس افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سو درویشت افغانۍ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د یوې ښځې او خاوند لخوا د 14 کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. باراک اوباما پرون شنبې په خپله اونیزې وینا کې وویل، موږ غښتلي یو او نه بیریږو.
We are Americans. We will uphold our values.
نموري ویل، موږ امریکایان یو، د خپل ارزښتونو چې هغه آزاد او پرانیست ټولنه ده ملاتړ کوو. موږ غښتلي او انعطاف منونکي یو، موږ به ونه بیریږو. میرمن تاشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو د یوې ادارې د میلمستیا پر مهال په ډزو 14 کسان ووژل. دوی وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحقیقاتو فدرالي اداره دغه ډله ییزه وژنه چې د تروریزم یو عمل بلل شوی څیړي. ګومان کیږي چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مشر څخه بیعت کړی و. د ترکیې ولسمشر وایي، هیواد له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د ترکیې له لورې د یوې روسي الوتکې د ویشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردوغان تېره شپه په یو ټلویزیوني وینا کې له آذربایجان او قطر څخه د تیلو او ګازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ په قطر کې و او له دغه هیواد څخه د ګازو له اخیستو سره موافقه وکړه. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو آذربایجان ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره د انرژۍ د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د کولمبیا ولسمشر جان مانوال سانتوس د هغې بیړۍ د موندل کېدو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه شوې وه او تر ټولو ستره خزانه پکې ده. سانتوس دا اعلان نن وکړ او ویل، پلټونکو د دې هسپانیایي بیړۍ چې په 1908 میلادي کال کې د بریتانیا له جنګي بیړیو څخه د ژغورلو د هڅې په مهال له 600 تنو سره ډوبه شوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي چې په دې بیړۍ کې 12 میلیونه طلایي سکې او ملغرلرې بار وي چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالرو ارزښت لرلی شي. د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړی، یو کس هغه وخت ووژل شو او لږ تر لږه 13 نور لادرکه شول چې په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو تصفیه‌ځای کې اور ولګید. د آذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2 کارګران ژغورل شوي دي. د ورکو کارګرو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. دغه اور وړمه ورځ ناوخته بل شو. چارواکي وایي توندو بادونو د اور د قابو کولو چارې سختې کړې دي. او د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جهیل ته نږدې د درې ښځو لخوا شوې دي. د چاد د پولیسو مشر بنیامین ویل، شک کېږي چې دغه حمله به سخت دریځې ډلې بوکو حرام کړي وي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا سادی رادیو اوریدل. دا سادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.8 نوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. افغانستان وایي له اروپایي هیوادونو سره د پناه غوښتونکو پر مسئلې نورو خبرو ته اړتیا ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په میدان وردګ کې د ملکیانو پر وژل کېدو عکس العمل څرګند کړ.
د اردو کې دغه چاده خان شهیدان شوي چې غب بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د دې پیشي په اړه د میدان وردګ والی ډاډ ورکوي.
زه د میدان وردګ ولسمه ته ډاډ ورکوم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سر ته رسېدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
د پاکستان امنیتي او استخباراتي چارواکو د آسیا زړه کنفرانس لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. په بلخ کې کوچیان شکایت لري چې په زرګونو جریبه څړځایونو یې زورواکانو غصب کړي دي.
چنکال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمن چاربالک دی، حتی بلخ دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان حکومت وایي اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغان پناه غوښتونکو د تک پر مسئله له اروپایي هیوادونو سره نورو خبرو ته اړتیا ده. افغان ولسمشر څلورو اروپایي هیوادونو ته په خپل روسي سفر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. د دې موضوع په اړه تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تګ پر مسله په کار ده له ځینو اروپایي هیوادونو سره مذاکرې وسي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وویل چې افغانستان له ځینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لري او له پاتې هغو سره نورو مذاکرو او تفاهم ته اړتیا ده. سید حسین عالمی بلخی پرون د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم اروپا ته په خپل روسي سفر کې په دې اړه ځینې بحثونه کړي دي. ولسمشر اروپا ته په خپل وروستي سفر کې د کډوالو پر مسله ځینې کلي خبرې درلودې. دې ته اړتیا ده چې د افغانستان او هغو هیوادونو ترمنځ چې زموږ کډوال ورځي یو تفاهم رامنځته سي. هغه هیوادونه هم ځینې ستونزې لري. په افغانستان کې هم ځینې عیني ستونزې موجودې دي. دغه مسایل باید په پام کې ونیول سي. له ځینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لرو، باید د هغو له مخې چلند وسي. له هغو هیوادونو سره چې تفاهم لیکونه نه لرو، باید مذاکره وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د یو دولتي هیئت په مشرۍ په شپږ ورځني سفر فرانسې، ایټالیا، جرمني او سویډن ته تللی وو. د دغه هیوادونو له مشرانو سره یې د نورو مسلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د پناه غوښتونکو تګ زیات شوی دی. ډېری دغه کډوال د ناامنو هیوادونو لکه افغانستان، سوریې، عراق او نورو دي. د روان میلادي کال له پیله اروپا ته د رسیدلو پناه غوښتونکو شمیر تر 9 لکو اوښتی دی. افغان حکومت وایي روان کال څه باندې 1.5 لک افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، چې په دې شمیر کې ځینې زندانی سوي یا هم د لارې په اوږدو کې مړې سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي ناامني، بیکاري او غیر یقیني حالت هغه مسایل دي چې له افغانستانه یې د ځوانانو مهاجرت زیات کړی دی. په کابل کې د جرمني سفارت، افغان حکومت او ځینو نورو بنسټونو کمپاینونه پیل کړي چې ځوانان هڅوي اروپا ته لاړ نه سي. افغان دولت وایي په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 3 لک افغانان خپل هیواد ته راستنه سوي هم دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ولسی جرګې د میدان وردک په ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو له لورې د ملکي خلکو وژنه وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې پیشه وڅیړي. دفاع وزارت هم وایي له خپل لورې یې د پیشې د څیړلو په مقصد یو پلاوی سیمې ته استولی دی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د میدان وردک ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د یو شمېر ماشومانو وژل کېدو د ولسي جرګې غبرګون راپارولې ده. د جمعې په ورځ په یاده سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو د یوې مرمۍ د توغېدو په پیښه کې د سیمې 9 ماشومان وژل شوي دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال نذیر احمد احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله دغه پیښه په کلکه سره وغندله او د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته یې دنده وسپارله چې د یوه پلاوي په ذریعه د پیښه وڅیړي.
د میدان وردګو غمیزه د ټول افغانستان غمیزه ده. دغه پیښه په شدیدو الفاظو غندو. امنیت داخلي کمیسون ته دنده ورکول کیږي چې په عاجله توګه یو هیئت تعین او منطقې ته ولیږل شي تر څو موضوع له نږدې نه وڅیړي.
دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د جرګې یو شمېر غړو انتقاد وکړ چې دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې او طالبانو لخوا نه، بلکې د هیواد د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی ماشومان وژل کیږي. د جمعې په ورځ د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو لخوا د توغول شوي هوان په پیښه کې 10 ملکیان وژل شوي او 6 ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې شیرولی وردک وویل دا ډول پیښې د هغو کسانو لخوا کیږي چې د اردو په لیکو کې د غرضونو په خاطر ځای پر ځای شوي دي.
زموږ د شهیدانو چې د خپلو دوستانو د خانه شهیدان شوي، د اردو د خانه شهیدان شوي، د اردو کې دغه چا د خانه شهیدان شوي چې غ بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د راپورونو له مخې د میدان وردګو په ولایت کې 9 ماشومان په داسې حال کې وژل شوي چې د یو جومات مخې ته په لوبو بوخت وو. جمهور رئیس اشرف غنی د ټویټر پر پاڼه د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي خودلې او د پیښې د سیړلو حکم یې کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د هیواد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی خلک وژل کیږي، بلکې دا ډول پیښې پخوا تر دې هم په ځینو سیمو کې کله کله د عملیاتو پر مهال پیښې شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت تاکید کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د سر و مال خوندیتوب ته ژمن دي او هیچ چا ته د دې ډول هڅو اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
کومه پیښه چې د میدان وردګ ولایت کې رامنځته شوې ده، د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینه ده. په هیڅ صورت موږ چاته اجازه نه ورکو چې په هغې کې ملکي خلک ووژل شي. که دا پیښه سهون وي یا عمدن، دا د قانوني لحاظه څیړو او عاملینو ته اجازه ورکوو.
خلک وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د عملیاتو پر مهال هماهنګي کمزورې ده او همدا لامل دی چې د مخالفینو سیمې نه ځانګړې کیږي او په نښتو کې کله کله ملکي خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي.
د میدان وردګ والی وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. په دې پیښه کې ماشومان هم وژل شوي دي. ولایتي ادارې د پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی وګماره چې تیر ماښام یې خپلې لومړنۍ څیړنې بشپړې کړې. صالح محمد صالح په دې موضوع د میدان وردګ له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د پیښې په باب د دوی وروستي معلومات څه دي.
په دې کې شک نشته چې د اوتړو د سیمې د سید آباد ولسوالۍ دغه غنیزه ډېره درنده غنیزه وه. زموږ نهه کسان ځوانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په مجرد د دې حادثې د خبرېدو سره زه او راسره نور ولایتي مسؤلین ساحې ته لاړو. ساحې ته موږ تقریبا په نیمایي لار کې ساحې ته نارسیده د شیخ آباد په سیمه کې ولسونو جنازې را روانې کړې وې او موږ سره مخامخ شو. دلته د ولسونو سره کېناستو، ولسونو ته قناعت ورکړ. د ولس او د حکومت ګډ پلاوی وټاکه چې په هغې کې اووه کسان متنفذین او علما وو او پنځه کسان زموږ د حکومت له لورې نه. دغه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې وې. زه د میدان وردګ ولسونو ته ډاډ ورکړم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سر ته رسیدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. په درې هغه کسانو باندې چې شک کېده چې دغه مرمۍ فایر کړې ده هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او هغه اوس په توقیف کې بندیان.
بله، دغه درې کسان څوک دي؟ د ملي اردو سرتیري دي، وسلوال مخالفان دي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیري دي. دا چې ولې دوی دا فایر کړی ده، څه حالات وو، د دښمن له خوا هم فایر شوی نه ده شوی، نو د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي. ولې د ولس له خوا نه چې په چا باندې شک کېده، کومه پوستې ته باندې د دوی شک راته چې اصلا دا فایر د دې ځای نه شوی ده، د هغې پوستې هغه چا چې فایر کړی ده د دوی په ګمان، هغه چا چې قمانده ورکړې ده او هغه چا چې مخابره کړې، هغه درې واړه کسان موږ نیولي.
بلې، ځینو خبریالانو او فعالانو شکایت کړی دی چې دوی هم غوښتل چې د قضیې د څېړلو دپاره سیمې ته ولاړ سي، خو هلته امنیتي ځواکونه ورباندې ډزې کړي دي او دوی سیمې ته نه دي پرېښي. دغسې شکایتونه تاسې ته هم درغلي دي؟
زه په خپله په سیمه کې وم. په دې کې شک نشته چې په سیمه کې د دښمن د خوانه حتی په موږ باندې ډزې کېدلې. په هغه ځای کې چې موږ ناست وو، موږ په ابتدا کې چې لاړو تر څوم چې فاتحه د دې شهیدانو اخیستل او ولس د سپینګیرو درې څلور سوه کسانو سره موږ خبرې کولې تر څو یو لاره دې ته پیدا کړو. خبریالان یو څه په لاره کې تم شو. تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د هغې نه خبریالانو ته موږ اجازه وکړله او د ولس مشرانو، د ولسي جرګې غړو په شمول ما د دو سره په هماغه ساحه کې مصاحبه وکړله.
څه حقایق تاسو ته تر اوسه پورې په لاس ته راغلي دي په دې اړه؟
تاسو به معلومه وي چې موږ په عادي حالاتو کې قرار نه لرو. په افغانستان کې په بعضو سیمو کې حالات ترینګلي دي. پېښه داسې شوې ده چې د اردو د خوانه ډزې شوي دي. د ثقیله وسلې یوه مرمۍ د هغې نه لګېدلې ده په مسجد باندې. د دې مسجد سره پیتاوي ته زموږ څه ځوانان ناست و. تنکي چې ځای په ځای اته کسان شهیدان شوي او یو یې زخمي چې وروسته شهید شوی ده. موږ خپل هغه اقدامات سرته رسولي دي او په دې ډاډه یم چې انشاءالله عدالت به برقرار کو. هر هغه چا چې دا کار سرته رسولی هغه به انشاءالله په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې ځواب وایي.
د میدان وردګ والی ښاغلی حیات الله حیات و چې ویلې ده دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جمعې د ورځې د پیښې په ارتباط درې تنه نیول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل د ننۍ ورځپاڼو سره لیکلي.
د کابل چاپ ننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په میدان وردګو ولایت کې د عامو خلکو د وژل کېدو په اړه غبرګونونو او د طالبانو په لیکو کې راغلو اختلافاتو ته ځانګړې کړې دي. میسا خپلواکي ورسپان په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د وردګو وروستۍ غمیزه د چارواکو لپاره ستر ازمویښت دی. په سر مقاله کې راغلي چې د میدان وردګو 14 تنه وژل شوي او ټپي کسان د ښوونځي زده کوونکي وو. خو د سر مقالې د لیکوال په باور ځینې رسنۍ او مدري بنسټونه پرې چوپه خوله پاتې شول. د سر مقالې د لیکوال په باور په دې پیښې کې د یوې کورنۍ 4 کسانو وژل شول او لیکوال ویلي چې دا ډول وضعیت نور د وردګو خلکو ته د زغم وړ نه دی. د سر مقالې په پای کې راغلي چې میدان وردګو کې وسلوال مخالفین فعال دي او دا ډول پیښې نور هم د وسلوالو مخالفینو لیکې پیاوړي کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د وردګو پیښه ښیي چې حکومت له خلکو سره توپیری چلند کوي. په مطلب کې راغلي چې حکومتي چارواکو د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د لسو بې ګناه کسانو پر وژل کېدو سوړ او زندنی غبرګون وښود. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملکیانو د وژلو پر وړاندې د حکومت بې تفاوتي د مافیات کلتور پیاوړی کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیل کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د بل مشر ملا عبدالله سرحدي لیدنې ته ورغلی و چې شخړه یې وکړه. په مطلب کې راغلي طالبانو د دې لپاره د خپل مشر د ټپي کېدو او بیا مړه کېدو خبره پټه ساتلې چې د دوی روحیه کمزوري کوي. د مطلب لیکوال ویلي دا چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کواټي ښار اړوند د کچاغ په سیمه کې ټپي او بیا وروسته مړ شو نړیوالو ته دا ثابتوي چې د طالبانو رهبري په پاکستان کې ده. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د سولې لپاره دروازې پرانستې دي. په مطلب کې دې پوښتنې ته ځواب ویل شوی او لیکل شوی دا چې طالبانو د قطر دفتر ته شیر محمد عباس تانکزای مشر او عبدالسلام حنیفي مرستیال ټاکلي نو په دې معنا ده چې د سولې دروازې پرانستې دي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له یوې لسیزې راهیسې په دغه ولایت کې چارواکي نه دي توانېدلي چې د دوی د څړځایونو یا مالچرو د غصب ستونزه حل کړي. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مسؤلان او د کوچیانو مشران وایي چې په زرګونه جریبه څړځایونه په دې ولایت کې د محلي زورواکانو له لوري غصب شوي او همداراز د ژمي په رارسېدو سره یې په لسګونو زره څاروي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریفه په دې اړه راپور استولی.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه مالچر یې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوی دی او محلي دولت هم د دوی یادې ستونزې ته تر دمه پاملرنه نه ده کړې. د بلخ ولایت کوچیان محلي دولت د دوی د غصب شویو مالچرونو د ستونزې حل ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په څه باندې 15 ولسوالیو کې زرګونه جریبه مالچر د هغه محلي زورواکو لخوا غصب شوی دی چې د دولتي چارواکو تر مستقیم ملاتړ لاندې قرار لري. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې په دولت آباد، خولم، چمتال، چهاربولک او شولګری ولسوالیو کې د دوی ځمکه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوې دي.
دا مالچر ځمکې چې غصب دي په ځینو ولسوالیو کې دي چې د بېلګې په توګه چمتال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمن چهاربولک دی، حتی بلخ دی. په دې ولسوالیو کې مالچرونه کوچیانو چلته مال پکې څېره دا زیات غصب دی او زورور اړولي دي بس په کښت کړی.
د کوچیانو متنافظین وایي چې د دې قوم ستونزې یوازې د مالچرونو د غصب پر مسلې نه خلاصه کیږي، بلکې د کوچیانو ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، دوی د څښاک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د حیواناتو لپاره یې د ژمي په موسم کې الفه نه ده موجوده. د هغه په خبره چې د ژمي د موسم په راتلو سره د کوچیانو پر وړاندې د ژوندانه ستونزې زیاتیږي، دا ځکه چې د کوچیانو د ژوند ټولې ستونزې د مواشي د ساتنې له لارې حل کیږي او د ژمي په راتلو سره د دوی لسګونه زره مواشي د اولفې د نشتون لامل د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي چې دولت باید د کوچیانو د ماشومانو لپاره ښوونځي ورغوي او د څښاک د سي اوبو زمينه ورته مساعده کړي. په بخ کې مشت کوچیان د خپل ستونزو په اړه داسې وایي:
ایمان علي محمد دغه د بخ دغه جیشور وطني هم ټول غریب خلک دي، بیا بل وځي یو داسې خرابې لري. مقصد ارسلي اولی معلومه ده نه زمينه خو که سختي سي خو ډېر په عذاب دي کني ریس
یعنی
ولو فنشت کوچان لپاره نه لاسی تغاجو کړی دی صبر توای ان لکی بازی خراب دی بازی سره کم
خا وا خا ډیر واوري یا خو مشکل
په بلخ کې د کوچیانو عمومي مدیر وایي چې دوه کاله وړاندې د الفت نشتون له امله د ژمي په موسم کې څه باندې 40,000 مواشي تلف شول او په روان ژمي کې هم دوی د مواشي لپاره د الفې له کموالي سره مخ دي. د شمال زون د کوچیانو اکثریت پښتانه او بلوڅان برابروي چې تل د خپلو ستونزو د حل په برخه کې د محلي چارواکو له تعصب ډک چلند څخه شکایت لري. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي چې د کندوز ښار د سقوط له کبله د دې ګمرک په عوایدو کې 1.68 میلیون افغانۍ کموالی راغلی دی. د ګمرک رئیس وایي که چیرې د دې ولایت او همداراز د بغلان کندوز د لوی لارې امنیت ته ډېر ژر او جدي پاملرنه ونشي، شاید د دې ادارې په عوایدو کې نور کموالی هم راشي. په دې اړه له شیرخان بندر څخه د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ښار سقوط او د دې ولایت ناامنیو له کبله د شیرخان بندر ګمرک په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. همدارنګه سوداګر له دې بندر څخه سوداګریز توکي آسیایي هیوادونو ته صادروي او واردوي. د شیرخان بندر ګمرک رئیس شهاب الدین باور رسنوی ته وویل چې په دې تیرو دوو میاشتو کې د دې ادارې په عوایدو کې سباند 1.68 میلیون افغانی کموالی راغلی دی.
در حدود عواید بندر بیشتر از 100 میلیون صدمه رسانده. تجارای محترم دارایی های خود انتقال داده در دیگه به جایا و دیگه خارج از کشور.
د کندز د جنگ او د موجوده نامنوی لامل گمرک ته سباند 100 میلیون افغانی صدمه رسیدلې ده. همدارنګ سوداګرو خپل شتمنۍ له دې بندر څخه نور سیمو او خارج ته انتقال کړي دي چې له کبله په صادراتو او وارداتو کې کموالی راغلی دی. باور همدارس خبرداری ورکړ چې چیرې د دې ولایت امنیت همدارنګه د بغلان کندز لوی لارې امنیت ته پاملرنه ونشي، نو ښایي د دې ګمرک په عوایدو کې نور هم کموالی رامنځته شي. د ګمرک د رئیس په وینا چې د کندز سقوط نه وړاندې دې بندر څخه هر ورځ 100 موټره صادرات او 10 موټره واردات ترسره کېدل، خو اوس مهال د ورځې 10 موټره صادرات او 2 تر 1 موټره پورې واردات لري.
نگرانی تاجران ما از های بغلان و کندوز است، اختطاب ها است، اختاریه ها است و ترور است، از این های خیله ها
سوداګر د خوندیتوب احساس نه کوي ځکه د بغلان کندز لارې په اوږدو کې امنیت موجود نه دی، ځکه سوداګر له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې ډیر متضرره کړي یو، او که چیرې جنگ او نامنۍ همدارنګه جریان پیدا کړي موږ سوداګرو ته اطمینان نشو ورکولی چې دلته پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر سوداګر هم شکایت کوي چې د کندوز سقوط او نامنویو دوی ډیر متضرره کړي دي. یو تن سوداګر ډاکټر فضل احمد خالقی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل:
خاص نه تنها ما، تمام شهروندان یاست که باید در قدم اول امنیت مسیری را کندوز تامین شوه. در قسمت رشد تجارت در بندر باید سهولت ها برای تاجران زیاد باشه.
لومړی باید په دې ولایت کې ډاډمن امنیت رامنځته شي، همدارنګه په دې بندر کې باید سوداګرو ته اسانتیاوي برابر شي. او زموږ سوداګر په تاجکستان هیواد کې یو اندازه ستونزې لري، باید دولتي چارواکي زموږ ستونزې په تاجکستان کې هوارې کړي. په همدې حال کې یو بل سوداګر عارف شینواری بیا داسې وایي:
اوس چې یو څه امنیتي وضعیت ښه شوی دی، نو تجاران کار باندې شروع کړی دی، خو تر اوسه هم دغه امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. که چېرته عملیات وشي او دلته امنیت راشي، نو کیدای شي چې ورځ په ورځ باندې دلته تجاران خپل کار ته ادامه ورکړه او د خلکو په ژوند کې هم تغییر راشي او اقتصادي وضع د کندوز او بالاخره زموږ په ټول وطن باندې د اقتصادي وضعیت تاثیر لویږي.
په عین وخت کې د کندوز د امنی قماندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت په اړه ډېره جدي اراده لري. په نږدې 2 ورځو کې په دې ولایت کې پراخ تصفیهي عملیات پیل کیږي څو د امنیت فضا رامنځته شي چې خلک او سوداګر په ارامه فکر خپل اقتصادي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
پروګرامهای خاصی که حکومت مرکزی داره انشاءالله لند و قریب پروګرامهای خوبی را برای مندازن و ما امیدوار هستیم که از این پروګرام خوب استفاده کنیم. که
مرکزی حکومت ډیر ښه پلانونه لري او ډیر ژر به په کندوز کې پیل شي چې له کابله به د دې ولایت ټولې سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه شي. د کندوز ښار د میزان په 6 نیټې د طالبانو لخوا سقوط وکړ او وروسته له 14 ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ښار یې بیرته ونیوه، خو د دغې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ مالي تاوانونه هم وراوښتي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس چې د ساعت ګورو لس بجې او ډېر دقیقې دي، د لنډو خبرونو وخت دی. مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابروي. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو هوان په چاودنه کې شاوخوا لس کسان ووژل شول چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کنفرانس پر اجنډا خبرې وشوې. دغه کنفرانس په اسلام آباد کې جوړیږي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې افغان او بهرنۍ ځواکونو د اچین ولسوالۍ په ځینو سیمو هوایي بمباری کړي، چې په نتیجه کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي. نوموړی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس هم هوایي عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما وویل چې فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د یوې ښځې او خاوند لخوا د څوارلسو کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د ترکیې له لورې د یوې روسیې الوتکې د ویشتلو پر سر د ماسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. او د کولمبیا ولسمشر د هغې بیړۍ د موندل کېدو اعلان وکړ چې درې سوه کاله پخوا ډوبه شوې وه او تر ټولو ستره خزانه پکې ده.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنټ له لارې هم اورېدی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره په برلین کې د افغانستان په اړه جوړیدونکی اقتصادي کانفرنس ګټور بولي. د دې ادارې مرستیال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کانفرنس یو ښه فرصت دی څو افغانستان ته د جرمني د پانګوالو پانګې راجلب کړي. دا خبرې وروسته له دې کېږي چې ولسمشر غني له جرمني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې شپږ اونۍ وروسته په برلین کې د افغانستان د پانګونې د هڅونې په هدف یو کانفرنس جوړ شي. په دې اړه د ناجی ساپۍ راپور واورئ.
ورسته سیړنی خی چې روان کال په افغانستان کې د پانګونې کچا کم شوې، خو د ایسا ادارې چارواکي د برلین په سیر کانفرنسونو د پانګونې د وضعیت د ښکېدو لپاره ګټور بولي. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس وایي د برلین په جوړیدونکي کانفرنس کې به په افغانستان کې د پانګونې پر موجوده فرصتونو بحث او جرمني پانګوال به پانګونې ته تشویق شي. ښاغلی شمس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برلین په کانفرنس کې باید د جرمني په ګډون بهرنیو پانګوالو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي.
کومه چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې خپله حکومت څومره ژمن دی چې په دغه موجوده امکاناتو فرصتونه به وړاندې ورکړي سرمایه ګزارانو ته. د هغوی د امنیت او مسؤلیت ساتنه به په هغه ساحو کې چې دوی مشخصا کار کوي هغه ساحو کې ورته تضمین ورکړل شي، او شفافه تګلاره باید په دې رابطه باندې موجوده تر څو پورې هغوی تشویق شي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی د پنجشنبه په ورځ د جرمني د اقتصادي چارو او انکشافي همکاریو له وزیر ګرت مولر سره وکتل، او دواړه لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د المان د اقتصادي مرستو په هکله بحث وکړ. په دې کتنه کې دواړو لورو توافق وکړ چې په افغانستان کې د پانګونې د هڅونې لپاره به جرمني تر راتلونکو شپږو اونیو پورې په برلین کې یو کانفرنس جوړ کړي. د دې کانفرنس د جوړېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د پانګونې د ملاتړ ادارې یوې څېړنې ښودلې چې سږ کال په افغانستان کې شپږ ویشت فیصده پانګونه کمه شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دولت او خصوصي سکتور باید په دې کانفرنس کې د موجوده فرصتونو په اړه معلومات ورکړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ویل د امنیت ترڅنګ اداري فساد ادامه حال بهرنیانو ته د اندېښنې وړ مسله ده او باید په دې اړه هغوی ته ډاډ ورکړل شي.
دویمه مسله چې د امنیت نم ډېره زیاته مهمه ده او خارجیان ورسره حساسیت لري، هغه د فساد مسله ده، هغه د قوانینو د سختولو مسله ده. قوانین زموږ سخت دي، بوروکرات دي او هغه د خارجي کمپنۍ هغه سره سازش نه کوي.
د افغانستان دننه امنی او د حکومت له خوا د پنګوالو نملاتړ د پنګونې د کمیدو عمده لاملونه دي. د سوداګرۍ خونی چارواکي له دې وړاندې ویلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان په بیلابیلو اقتصادي برخو کې د پنګونې لیوالتیا لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې له امنیتي پلوه ورته زمینه برابره کړي.
د هلمند چا انجیر اوسیدونکو وای د نامنو یو جګړو د اوجدیدو لامله اندیشمن دي. د ازری رادیو خبریال الیاس دایید نادالی ولسوالی په چا انجیر کې شپه کړې ده او د خلکو د ژوند په اړه د راپور راستولې.
د جګړو لامله د شونځي ځای بدل شوی دی او د چا انجیر په جنوبي کلي کې د شونځي لپاره خیمې درول کیږي. شون کی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلق خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځینې لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاته دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشې او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر لمر ته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچرمینی کوي. دی وایي باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنگونه زور اخلي. ملاجان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسیمو ته د ملي اردو لخوا پیرودونکو توپونو پازاب کړي دي. هغه وایي که امنیتي ځواکونه په راستۍ جنګ وکړي وسلوال د چانجیر څخه ایستلی شي.
دغه قومندان ناره پوسته والا اوس کولای شي چې دلته د ماسک ورده شي، دا مخفله پوسته وسري ان خپل د پوسټې منډه کوي سمه تر خدای دی خیر دی بله. او پردار ده 5-2-3-2-3 ورتناسي دا تمام ورځ 50 نفر مسوک.
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړلی دی. خلک وایي کشتونه نه دي ټول کړي او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځو پورې ورسي. د شپې ډزې دومره ډیرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسدالله وایي هره شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلی دي. دی وایي ډیر نږدې همسایګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه سوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنګ له امله د دوکان سودا کمه سوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده سوې ده نیوکه وکړه.
موږ و سم په تشویش کې یو ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه موس کړه ده، نو په دې حکومت باندې باور نه لرو ځکه چې دوه درې ټکه طالبان پر وکړي دوی یا ماموریت ورې لکړي یا پوستې ورې لکړي جنگ پر وسی که پر ونیسو دی موږ دغه باور نه پلرو چې دی د خط وساتې ترې وخت پر
لدی زې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ د جنگ پر لومړی کرښه د پیریدونکو مرمۍ لمبی لیدل کیږي. د شپې چپه چپایی دلته د پرتی ویری حال راشي. سپینه غاپی او د چرګ اذان نه اورېدل کیږي. د تک شنه اسمان یخ هوا او په چنجر کې د شپې پاکه فضا یو مخ دزو نیولې ده. که څه هم چې خلک وایي د جنگ سره د سوي د خو مزمل شکرې ورخطا معلومیږي. شکرې وایي جنگ د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. ده د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکرې وویل که ناامني داسې پسې وغځېږي کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسېږي. دی هم په چانجیر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکه وکړي دوی ماشه برنیولې وي د ازربایجان ټانګان دي د ملي اردو ماشه برنیولې تر هغه وخته چې دانه پکښې تر هغه وخته ماشه برنیولې وي ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنگ شروع دی حمله کړ د څه کسه ده. هغه د یوې خوا ټکان دي، هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشه بر ټینګه کړي یا راکټانه دېخوا غورځي یا دا اګایز ورته دغه کړی وي او همداشان چې دا وچ اوانونه دي وچکي اوانونه دي چې دغه اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتره شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یو شونځي کې 2000 زده کوونکي لري، خو اوس دا ټول په عادي ډول نه دي. په چانجر کې د ملي اردو د ضربتي ټولۍ کمانډان نجیب وایي وسلوال ډېر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي. دی وایي دلته نږدې دي، د شپې له دولس څخه تر یوې بجې جنګ کوي. دا ډله ځي او پر دریو بجو بله ډله راځي او تر سهار پورې جنګ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بریدونو ته دوام ورکوي. په کورونو کې ترکشونه جوړ کړي دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصروفه ساتي. موږ هم ډزې کولې، کله ورسیږي او کله هم مرمۍ نه ورسیږي، خو دلته ډېر نږدې دي. په چانجر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ییز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنګ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډک و، اوس سپیره معلومیږي. او رښتیا هم د نادالي په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ژوند رنگونه
ماما ول منوم را تا واخلی.
زه په خپل د کونړ ولایت د چپیدارې د زمکو د کلیمه.
او نوم مو چه ده؟
نور جلال نوم ده.
نور جلال پیمانم نور گل ده، نو نور مو سره شریک ده.
زید نور گل
کا مخې ته مو یو ټیپ ده نه پیغام رادیو ده
یی ده رادیو ده
انشيږي مرادیو
رډو خدای آزادۍ پروګرامونه او ډېر ښه پروګرامونه دي. مونږه زمونږ په کونړ علاقه کې شپداره کې او په دې اسمار کې په دامګام کې په دې علاقو کې پېش دره کې د آزادۍ او ډیوا او مشال رډو ډېر صفا چلیږي. مونږ ته
خلک یې اوري
اوري د عزیزانو پروګرام چې ډېر عزیزان ورکه او عزیزانو پروګرامونه مونږ ډېر خوښو. مونږ ته ډېره معلومات راکوي.
یعنې تر اوسه څوک پیدا شوي دي هغې لارې نه؟
ډېر پیدا شوي دي. او په خپله مونږ په هندوستان کې زمونږ کورونه دي، هلته په اتر پردیش پنجاب کې اتر پردیش کې چې دا پروګرامونه مونږ هلته هم اورو او په جلندر کې هم اورو او ډېر خوشحاله.
او دلته څه کاروبار کوي؟
دلته مونږ بس دغه د لیلامي جامع کالی مالی شو بوټان شو دا راوړو. نور داسې دغه وظیفېم کړي دي. هم دغه ډاکټر نجیب د وخت نه 19 کاله ما اوس تقوتي ما 10 کلن توقتي شوی ما او دا دوه کاله وشو که نه.
او اوس دلته په یوه قالی نه داسې پیتاوي ته ناست یو چای دې هم لکه چې خلاص کړی شین چای
شین چای دا تور چای شوق لرو ډېر زیات. او زمونږ کونړ کې بیا قوم نه ګجر یم چې مونږ دا شوق ډېر لرو تور چای ډېر اسکو. او دا خبره ده چې مونږ دې افغانانو ورونو ته وایم دا با همته زندگی چې دا مزن نه کوي.
بې همته
دا زندگی مزن نه کوي. مزه هغه کوي چې د خپل وطن ته یو غیرت هر ځای کې
یو د خپل خاوره دی وی کنه بل ځای خو بداسې اوسې لکه غلام
د خپل خاوره بې ننګي م کوي. دی ټول افغاناته
نو خپل کارونو نه څنګه راضی یې خوشاله ژوند سره؟
الله شکر دی. بس دغه یو وخت ډوډۍ په ساده خورو په خپل وطن کې ناست یو، پردي وطن ته محتاج نه یو. دې شکر گزار او دا انسان باندې سخت مشکلات خو مونږه د 500 کالو نه یینو.
بې زحمت خو راحت هم نه وي.
بس زحمت څونه کې راحت نه جوړیږي. زحمت وکړه دغه متل چې په دغه ګرمۍ کې وګټه او په یخ سوري وخوره که نه. دا متل کړی زموږ مشرانو.
نو ډېره مننه، خوشحاله.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په چلم دوی سکروټي خوند کا لکه دوی بنې په سیالۍ راغلي وینه. نن په یوه داسې فلکلوریک سیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یوه با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. که څه هم دا چیز ډېرې موزرې پایلې لري، مګر بیا هم د یوه دود په شکل استعمال شوی او په پیړیو پیړیو د افغاني ټولنې د ځوانانو او زړو نرمې شونډې په خپل ګرم لوګي سره تورې کړې دي. نن خبرونه مو چلم ته ځانګړي کړي، راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمن اوریدونکو، داسې ویل کیږي چې شاوخوا 400 کاله وړاندې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته یو کس راوړ او له همدغه ځایه د چلم څښلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاروه، مګر ورو ورو یې د ټولنې نورو اقشارو ته هم لیږد وکړ او د ټولنې نورو اوسیدونکو هم دا دود خپل کړ. د کابل پوهنتون استاد پوهن مال اجمل ښکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توکو، او که چیرې به په کومې حجرې کې نه و نو د حجرې څښتن به ځان کم ګڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي:
چلم خو چې وي لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره که څوک نور چرګونس کی هغه نور وسایل هم ورچي. د خول نه لاندې بیا اوبه وي، د سر کې بیا د اوبو دغه ترمنځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ په راخلو باندې هغه لوم لوګی راکش کیږي. هغه شکل دی چې ورکوټه شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکو شیرګل شینواری وایي چې چلم نه یوازې په هند، برازمګي او افغانستان کې، بلکې د منځنی ختیځ په اکثر ملکونو کې د ژوند او کلتور په یو برخه بدل شوی. دای په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي:
اوجره او چلم لازم مرزوم یو شی وو. هغه اوجره چې وي یا هغه خلکو چې اوجره درلودي یا هغه کلو کې چې به اوجره وي، په هغه کې حتما چلم موجود وو. او دغه اوجره سیختن په دې مکلف وو چې دغه چلم ته به تنباکو راوړ، او دا به تنباکو به چې ټکول دا چلم بلته موجود وو. د شپې چې به کم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود وو دغه چلم کله، او دا چلم درلودل. هغه اوجرو کې به چلمونه نه وو، په اصطلاح په هغه وخت هغه اوجرې مډرنې اوجرې نه وي، یو لږ بغریبي اوجرې وي. په هغه کې چې د خانانو وي، او هغه چې غټي اوجرې وي، او هغه کې چې به ډېر ځوانان راټولېدل، حتمي وو چې یو چلم دوه چلم به کې وو. دا به تنباکونه ډکېدل، بیا به ګرد چاپېره په ځوانانو تقسیمېده، او دغه به په لمبر ځوانانو خپل څکل. بل عموم دغه اوجرې خو چې وي ډېری ځوانانو ساتلې، یا و نیمه خانان چې به وو هغو به ځینې خلک ګمارلي وو د اوجرې صفایي په خاطر، د اوجرې د پاکوالي په خاطر. دغه اوجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلي وو، هغو به چلم نه ډېری ساتنه کوله، او دا به مکلفیت وو چې دغه چلم ته تنباکو راوړي، چلم ډک کړي او چلم وساتي.
د لوګر اوسیدونکو 80 کلن عمر خان وایي چې په خپل هم چلم څخلې دی، دا چې څه ډول څخه له هغه به وو.
چلم د شي یو د خاورې چلم وو، د شي یو ګنا یې درلود، بیا به تنباکو لم د کړې، بیا به دا چې واچول، بیا به دغه په بیخ کې یو دوه شګې واچولې ټیټیاوله، بعد لږه ګوګاړو ته ووهه، بیا به زیاتي کښکودې څخه هرای بیخو ګوګړ به و ماچس، هغه به بیا په داسې هغه کې څخاوو څه چېرته به وتونه وو، څه ودونه به وو، میله به وه، بیا به په هغه میله کې به موږ بیا څخاوو دا شی.
دا زهر ورینه آلت څه ډول خوند لري؟
خوان خو یه داسې خوند و چې سړی به بیخي په ځان نه پیده، خو سړی به یې نشه کوو، زیاتي به ګنګس به م و، زیاتي به په یخ به م نه پیده، او ښه به خوشحاله و. ما خو خپله د عیلت دوه درې کاله څښولی، یې ډېر مې نه ده څښولی، خو دا ډېر لومبني سپینګیرې چې وو دغو به بیا ډېر له عمره څښاوو، زیاتي به یې بیا داسې کښکودو په خوله باندې، بیا به دا دوګ بېرته ویسته.
نوموړی وایي چې که څه هم دوی به پوهېدل چې چلم تاوان لري، مګر له بده مرغه دغه بد دود به یې پر ځای کوه. دا چې تنباکو یې له کومه کول او په کوم وخت کې څښل، هغه وایي:
موږ خو په دې مځکو کې کرل، هغه یو بوټی ده هغه تنباکو، بیا به ما هغه لږ خامش کول، وینې بیا ډېر ترخوالی لري، هغه سړی زوبلی، هغه به بیا خواږه اخ کول، داسې سوري ته به بیا وچ کړی، بیا به خواږه اخ کول، ساتل وینې زیړه پاڼه به وه، هغه به بیا دا دوګ به یې خوږوالی درلود. دا منلس به داسې ناست و کنه، هغه به څښاوو، بیا به دې څښاوو، بیا به بل، یا به شل کسه وو، یا به دیرسو، یا به پنځوسو، یا به لسو، چې هر څو کسه وو دا ټولو به دا چلم داسې څښاوو. له یو طرفه به شروع سي، زیاتي به وان له تر لاخره پورې پورې بیا به نو چې نور راتلل وینې خو هلته به ډول وهل کېده، واده به و، سهل به و، وریجې به خوړل کېدې، بیا به هغه راتلل زیاتې به غوم څښه و، ساتېري به وه له نیمې شپې پورې درې بجو څلورو بجو پورې به ساتېري به وه، کړهاری به یې کاوه هغه اوبو یې چې داسې به دا نه پس کښکوده هغو به دا دوګ به کې راته کړې چې اوس وایم هغه ما څښه و اوس یې دلته لنډ وای بیا مې یو دوګ واهه.
مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکي دی وایي چې د چلم اوبه دوی د دوا په توګه کاروي.
دا خو بیا مونږ خلک چې دي د اطرابکي خلک دا بیا هغه اوبه یې د چرګوړي نه دي، دا شینې ورته په وزرو کې چې کوم دی هغه کې کاروي وایي دا شینې وژني چې له زوره د قوت زیات پیدا شي که نه د چلم اوبه.
د په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلم اوبه یې په دروازه کې اچوي او د هغه کس لاسونه هم پرې مینځي پر کوم چې شک کېږي چې پرې جادو شوی. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل بیا وایي چې پخوا د کابل په بیلابیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایه ورکول کېده.
چلم په دغه ښار د کابل کې هم یو ځای کې ملدله او یو وخت د پلوخشي د جومات سره زه تېرېږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرت د کراچۍ نه اخلي استفاده ترې کو د چلم نه یې هم همداسې استفاده کوله. هغې ته به ورته هلته یو مذهب نفر یې درلود او دوی روپۍ به یې هلته پرداخت کولې او د چلم نه به استفاده کوله. بل په کلیو په قرا او په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جومات لیدلی و چې په هغې جومات کې مولوي صاحب مربوطه د جومات چلم درلود په دلیز د جومات کې ایښی و. کله به چې د جوماته راوته هغه وخت به تل به چې د باندې وځي نو ده به اول د چلم نه استفاده کوله بیا به تله وروسته به کار خپل.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسانو به په چلم کې چرس استعمالول او د ډېرې غښتلي نشې لپاره به یې استعمالوه. اوریدونکو، چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي، مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومانو او ځوانانو له خپلو مشرانو تقلید کوه. دا چې څه تاثیرات یې وو له شیرګل شینواري به یې واورو.
همدغه تاثیر وو، هر څوک چې به ځوان سو چلم یې عادت وو، دا یو تاثیر وو. اوس له نیکه مرغه دغه خبره ډېری په حجرو کې کمه شوې ده. اوس خلک په دې پوه شوي دي چې زمونږ کوم وجود چې دی هغه اکسیجن ته ضرورت لري، نه کاربن ډای اکساید ته. په هغه وخت کې دې خبرو ته بیخي پام نه و. کله چې پوهه نه وي، کله چې یو ځای کې علم نه وي، نو دغه خبرې بالعموم دا واړې چې دي د لویانو پیښې کوي. همدا دود شوي وو، همداسې رایج شوي وه چې کوچني به څنګه رالویدل نو چلم به یې حتمي څکه.
د نوموړي په خبره چې چلم بیلابیل ډولونه لري چې ځینې یې خاورین، مسین او داسې نور وي. حاجي ملک چې د عمر ډېره برخه یې په عربي اماراتو کې تېره کړې وایي چې پخوا په افغاني ټولنه کې چلم ډېر څښل کېده، مګر اوس دا دود راکم شوی، خو اوس د چلم ځای قیلون نیولی دی.
دلته وجري ورته وایي، هلته استراحي ورته وایي. په هغو کې د خلکو د شبابانو ځوانانو دپاره ځانګړي جیان دي او مغه ته ورځي، هېڅ مشکل نشته د حکومت له خوا نه. او غجي کې میلې کوي او دغه چلمونه څښي. تمباکو نشته هلته، ټولې د انار اوبه دي، د مڼې اوبه دي، لکه همداسې نور مواد یې همغه څښي. د تمباکو شیان هلته نشته، په چلم کې څښي. هغه داسې چلمونه نه دي لکه ما لیدلي دي، غټ غټ چلمونه دي او اوږده اوږده پایپونه لري. د کوټه کې حجره کې څوک ناست دي تقریبا درې څلور متره پای، نو داسې کتار ځوانان ورته ناست دي، وارې په نمبر څښي، ځان سره په موټر کې وړي، لکه دیګای ملته کوي. دوی د استراحت جای لویان لکه زلمیان یې دغو عادت ته دا چلم خامخایوي. خپل خو مې بیخي څکولم.
د نوموړي په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري، خو د دواړو څښل نه دي په کار. په سالنډي دي چلم پریښود، په سالنډي دي چلم پریښود، زما ملنګه یاره نه منې سوالونه. چلم پر ولسي ادبیاتو هم تاثیر کړی، خو دا چې دا تاثیر څه ډول دی، د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل ښکلي به واورو.
په دې خاطر باندې چې ولسي ادبیات او نور ادبیات مستقیما له واقعي ژوند نه مستقیم او نه مستقیم اغېز اخلي، نو د چلمونو نه هم اخیستی. مثلا پخوا به عموما په دېرو کې چلم و، او دا چلم بیا په دېره کې پروت و، نو ټولو کټونو به دا یو چلم نه استفاده کوله. نو په همدې اساس باندې عموما هغه تر ناوخته پورې به خلک ناست و، د شپې تر ناوخته پورې، یا مثلا داسې کور نه به بهر دېرې وي. عموما هغه نجونو یا هغه ښځو چې خپل یار مشلیده چې په دېره کې ناست دی او دوی سره خلوت نه وي یا بل نه وي، صحبت نه وي یا مجلس نه وي، نو د هغې دپاره داسې لنډۍ او داسې دغه ایجاد کړي وو چې ما به لنډیو کې اورېدلي. البته اوسره نه هغه لنډۍ هېرې دي که نه، چې مثلا چلم ما ټوټې ټوټې شي، جانان زما دی شپه په تا سبا کوي، نو ګمان کوم داسې به وي. نو په دې اساس باندې چلم او دغه شانتې نور په ولسی ادبیاتو کې مستقیمه توګه په نورو بلابل ولسی جانورونو کې یاد شوي دي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر شاعرانو او هنرمندانو په خپلو شعرونو او سندرو کې د چلم او چرسو یادونې کولې، چې ځینو به یې منفي خواوې بیانولې او ځینو نورو به یې بیا ستاینې کولې، چې ستاینې یې د ټولنې په تاوان دي.
درنو اوریدونکو، د نشې توکو د استعمال د ختمېدا په هیله دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وج دور نا ساپ دکھمن پورشا، ساد وج دور نا ساپ دکھمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وج دور نا ساپ دکھمن پورشا، ساد وج دور نا ساپ دکھمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا، گل گٹھے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل، او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، ستا وج دور نا ساپ دکھمن پورشا، ساد وج دور نا ساپ دکھمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل، ددر دو منے دو وفا رنگنا توی پا بارو دو کشل، دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا، دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وج دورنا ستاپ دخمن پورشا، ساد وج دور نا ساپ دکھمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، پختنو مینو چغمی اور ایکنا، احمد شاد خوشال خان زامنو چغمی اور ایکنا، ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا، ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا، ساد وج دور نا دشتونو کې وا رنگ ورنا جوړو تمې وجو تمې جامې تمې گریوان وطنا تمې وجو تمې جامې.